آزادی او اوریدونکی د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې اونۍ خبرونه کې هم اوریدونکو په بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریښي دي ځینو اوریدونکو شکایت کړی چې د روژې مبارکې میاشتې په جریان کې د لومړنیو توکو بیې ختلې دي باید وایم چې په کابل کې او دغه راز د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې د طالبانو د حکومت ښاروالۍ ادعا کوي چې دوی ټاکلې نرخنامې لري او د نرخنامو د پلي کېدو لپاره د دوی ټیمونه دکان په دکان ګرځي دوی هڅه کوي چې توکي په همغه بیه چې وارد شوي دي په ډیره لږه اندازه لوړه بیه باندې خرڅ کړي او وایي چې د روژې راتک د توکو په بیو باندې کوم ځانګړی اغیز نه لري خو له دې سره سره هم د خلکو شکایتونه سته او خلک وایي چې د توکو بیې ختلې دي دا چې په روژه کې د روژه ماتي پر مهال او د پېښلمې پر مهال کوم خواړه وخوړل سي له صحیح پلوه کوم خواړه ښه دي او کوم هغه خواړه دي چې د ورځې انسان کمزوری کوي نه او دغه راز تند نه پرې راځي په دې اړه د تغذیه له متخصص سره وړاندې مرکه هم لرو خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه وورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه یو تن افغان د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ډیر سلامونه وایم بعد له سلام څخه زه د متقی صاحب دا خبره چې په افغانستان کې داعش نسته زه نه تاییدوم ځکه چې زموږ د کجکی په ولسوالۍ د زنداور په سیمه کې یعنی د حوت پر اوشتم په شپه باندې یو څو تنه حاجران ورغلي وه مدرسه یا مکتب ته ورننوتلي وه اورې پښې لګولې قرآن کریمونه هم څه پښې سوي دي او دیني کتابونه هم پښې سوي دي او د عصري علوم هم څه پښې سوي دي نو دا چې داعش نه دی نو نور به څوکي ځکه چې دوی خو په خپله فعاله و مکاتبو ته اجازه ورکړې ده نو دا د داعش څخه علاوه بل څوک نسي کېدلی والسلام با احترام
السلام علیکم روډان اخی جوړی تکړه قلالی اخی بخیری روړه کوم وانن چې مثال د ترکیه مرز نه خوړی ډیر بر رحمانه ډول وسر سلن کوي تو جهان وی سلاغان وی ور سره دی اولی او مقصد موبایلونه هر څو نخلی لوکس لغړی را لګی دون ظلم خونه دی په کار دزما اواز به تر شي نشر کوي نړیوالو ته بعد زیاده طرف باندې ډیر ډیر کوشش وشي به دا کار باندې چې مثال د افغانانو سره دون ظلم ونی شي
سلامونه نه کې هلی مومنه ازادۍ رادیو کارکونکو ته ضرور یو پیغام لرم منګ افغانان یو دلته د ترکیه په مرز کې پراته یو ورورا دغه نفر چې دی دا تصویران مې درته درولې ګل داز منګ ملګری او دا د ترکیه پولیسو وویشتل ترکیه پولیسو وویشته ورورا ته نفر او درې دادی او پنځه نور دی هغه تصویران هم دغه نکړه خو دغه درې تصویران چې دا تصویران مو باستل دا نور مرګری منګه ډیر والی دی خپې او لاسونی په مات کړي زستا سونه دا خوښ لرم چې د ازمنګه غاګ دغه مړو شهیدانو تصویران دا به ټوله نړۍ وویني دا ظلم به ښکارا شي دغه ظلم مخنیوي به دوشي و سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم محمد اللہ حکیر دہلی من ولایت نوزاد ولسوالی دا پیغام تاسو ته پیژدم هله د چې جوړ او روغ او خوش خوشاله بیاست او د صحت چې مې بم پتن می او دا غ څوار لسو دوهم کال مو په خوشی او خوشحالی سره پیل کړی وي مګران محترم نو موږ تاسو باید د مسکینانو او غریبانو حال وکړو او د هغو لاسنیوي وکړو داسې کسان موږ ستاسو په هیواد یا موږ ستاسو په همسایګان کې سته چې هغه ماښام څه نه لري چې وخوري یا په روژه ماتي وخوري یا پر پېشلمې باندې وخوري موږ تاسو باید د وس مطابق خپل هیوادوالو او خپل همسایګانو خپل وطندارانو سره حال وکړو او باید د داسې کسانو سره مرسته وکړو چې هغه یا د اختر دپاره څه نه لري او یا د روژې مبارکې دپاره څه نه لري چې یا په روژې کې په روژه مات باندې دوی هغه څه وکړي یا څه وخوري او یا په د اختر په رسېدو سره هم باید موږ تاسو د هغه خلکو کومک وکړو چې هغه یتیمان وي او یا کونډې وي نو هیله ده د ازادي راډیو د همکارانو څخه چې زما پیغام نشر کړي او خپرې کړي
السلام علیکم نبی الله زابلای د زابل ارغنداب ولسوالی اوسیدونکو دا وخل غزنین خبرې کوم دا چې په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې دي خو د روژې مبارکې له را رسېدو سره د همدې خوراکي توکو بیې یو په دوه لوړې شولې دا چې موږ همدلته غزنی کې څو تنه ملګري اتاقي ژوند لرو او هره ورځ غزنی ښار ته ورځو خوراکي توکي اخلو نو دا چې نن روژه وله او کله چې ښار ته ځم همهلته هغه خوراکي توکي اخلم یو دوکاندار ته وایم چې مثلا همدا شیرینی او بوره په څو ده دی راته په ځواب کې وایي وایي په اتیا روپۍ ما ورته وویل چې واوروره دا خو ابله ورځ لا په شپېته روپۍ وه نن ولې په اتیا روپۍ ده راته وویل چې اوروره پرون ابله ورځ خو روژه نه وه خو نن روژه ده نو په ټوله کې زموږ هیوادوال په یعنی دوکانداران د خوراکي توکو بیې په مبارکه روژه کې ډېر لوړوي نو هیله او غوښتنه مو دا ده چې لطفاً اسلامي امارت دې هم همدې مشکل ته جدي رسیدګي وکړي او دوکانداران دې هم لږ څه توجه ورته وکړي. وسلام تعالی په امان.
ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. غزنی ولایت دیوبند ولسوالۍ چې غیږم ډېر سخت باران خو باران اوس ماشاءالله ډېرې واورې وورېدې په دې موسم کې هېڅکله واوره نه ده ورېدلې خو واوره وورې له پرون دا شپې راهیسه تر ننه وورې دولس دیارلس ساعته واوره وورېدې څو ساعته باران ګورېد اوس هم ګورې ډېر خلک ټول خوشحاله دي خو وطن یې ډېرې اوبه کړو چې نور خطر او شی پېښ نه شي خدای دې وساتي.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو مسلمانانو ته اولا السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. بسم الله د هلمند ولایت مرجد ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. موږ د سلو کالو د سپین ږیرو څخه پوښتنه کړې ده. الحمدلله په دا سل کاله کې دغنه امن او امنیت نه دی راغلی لکه په دغه نولسو میاشتو په شاوخوا چې راغلی دی.
د ازادي راډیو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. تاجو کې جوړ روغ خوش او خوشحاله بایست. د ازادي راډیو اورېدونکو زه د شاولکوټ ولسوالۍ خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې د ټلیفونونه کار ډېر کمزوری دی. ټلیفون داسې په غره او په بل ځای کې کار کوي نو موږ ستاسې څخه ډېر خواهش لرو چې زموږ دپاره بې سیم خادې داسې د ټلیفونه دپاره ډېر اشد ضرورت شته چې دغه راته فعاله کړي. وسلام.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وي او د صحت جامې پر تن ولري. بعد سلام نه د افغانستان د په زبر شوي حکومت هغه مشران لوړپوري خلک لکه اول معاون شو پسې دویم معاون شو همداسې وزیر دفاع شو لوی درستي شو او دغه نور خلک پسې همداسې قمندانان د کلي اردوګانو شو. زه نه پوهېږم چې دا په کومو سترګو هلته ژوند کا او په کومو سترګو باندې هلته زندګي کا چې دلته دې ځای نه وتښتېده او په لکونو په پوځ یې بې سرنوشته کړه او بې سرنوشته یې پرېښود. دا به د خدای له څه ځواب ورکوي او بیا چې افغانستان له راځي او راتګ اراده ولري نو بیا به دلته افغانانو ته څه ځواب ورکوي. نور ښه ژوند او ښه زندګي ولري خدای دې وکړي چې خفه هم نشي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته او کارکوونکو ته خپل دې کې هیلې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دغه کوم تصویرونه یا انځورونه چې ما ته ستر لیږلي دي دا د سنگین په ولسوالۍ کې یو ډاکټر صاحب حکمت الله حکمت له لورې د کټوځایي د ښوونځي د زده کوونکو سره د کارتاسیه او بستو مرسته وسوله. موږ ډېر قدردانی ځینې کوو او د نورو ډاکټر صاحبانو تجارانو قومي مشرانو ټولو څخه مو هیله او غوښتنه دا ده چې د زده کوونکو سره خپل تر وسه توانه طاقته پورې کومک وکړي تر څو په افغانستان کې د معارف بهیر لا نور هم ګړندی سي او خلک زده کړي او تعلیم ته مخه کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. اختیار الله هم د لغمان څخه وروره د میبینو ماشونه ولې نه واله کوي دی خو میبین دیم دغه ماشو ته په تمه دي. وسلام.
سلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو په باره د مکتب او د امیر ثانی دی علماو کې کومه چې دا تملیسانی پاته دی دا تملیسانی پاته دی دا تملیسانی پای ترسیدل نه لیری دا داس یو مثال لیری موږ چې کله وړه و نه به موږ یو بل ته چې د مچ نقل درته واچوم هغه به وی هو وایچوه بس دا نقل به چې شروع شو بیا به مورته وی چې په هود نه پیږم مچ نقل درته واچوم بیا به وی چې نه ما اچوه په نه ما اچوه د نه پیږم مچ نقل درته واچوم سر به خوځو وای سر خوځیده ده نه پیږم مچ نقل درته واچوم خو چې کوم خبره کیږي همدغه به جواب وچ دو دې نه پیږم د مچ نقل درته واچوم د مچ نقل تر اوسه پورې موږ سپینږي شروع تر اوسه پورې نه د مچ نقل اوله چې ورشو همدغه نقل دی تر اوسه پورې همدا روان دی نو املیسانی همدغه شکل لیدي چې املیسانی بس د آخره پورې ته بلکل به همدغه روان یم دغه دی په دود باندې کومکه چې تو املیسانی به نن پای ته رسي سوه و پای ته رسي دا د مچ نقل دی مش نقل درته واچوم نه په نه دې نه پوهېږم د مچ نقل درته واچوم و په و دې نه پوهېږم د مچ نقل درته واچوم په خندا دې نه پوهېږم بس دغه خبره چې څه وي په دې نه پوهېږم خو د مچ نقل درته واچوم د مچ نقلم نه خلاصېږي مثالي نه رسي نه سرته رسي نه رسېدلې ده تر اوسه پورې
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته دې زما سلامونه ورسېږي په دې چې جوړه ورو اوسې نو زما دغه هیله ده چې دلته دا زموږ د بکوا په ولسوالۍ کې یو سړک نه دی راغلی چې دا مسلمانان دا سړک سره ډېر په عذاب دی نو زموږ هیله خواهش دغه دی چې دا زموږ سړکونه دې راته سم کړي او بل هم دا خادیه سره کمزوري دي پر یوه خوا باندې انتنه سته او پر دا بله خوا باندې ولس ډېر پروت دی د انتنو سره په عذاب دی نو زما دغه هیله خواهش دی چې دا زموږ خبره دې تر لوړو مقامات پورې ورسوي
سلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه نیکې هیلې دي ورورسېږي ورور که د زما یو پیغام ورسوئ تر یو ځایه پورې موږ د هلمند په ولایت کې وروره داسې حالاتونه شروع دي چې وروره دا مسیسې د شروع دي بالا وروره ګرده دا بډایان یې خوري دا خوارو غریب مخلوق ته نه رسېږي که پر مسجدانو یم یا دا خوارو غریب مخلوق تر پښو لاندې دي او که مثال دغه یم دغه چې زموږ یو غږ تر یو لوړ ځایه ورسېږي دا ولې دا مسیې زموږ سره داسې کوي چې وروره موږ د خدای شی نه لرو یا مسکینان خلک یا بلې دی دیو ته نه رسېږي یا بډایانو ته چې بلډنګان لري یا مثال مټران لري پاخه ځایونه لري وروره هغو خلکو ته رسېږي دا زموږ هیله تر یو ځایه ورسوي
بله سلام علیکم زه له هلمند نه دالی ولسوالۍ د شاول له سعودي څخه پیغام درته پرېږدم وروره تاسې کولی شئ چې دا زموږ پیغام په صحیح توګه نشر کړئ له هغو مسلمینو سره زموږ دغه غوښتنه ده وروره چې دغه مکتبو ته راځي د کشرانو د کوچنیانو مکتبو ته راځي د کوچنیانو پیچان ته چې کوي سر دې خلاص کړو تر اوسه هوا ډېره سړه ده موږ هلکانو سرونه نشو خیرې هغه جاره هلک سر وخی ماما مایس کېږي ماما مایس کېږي زه څنګه وکړو دا اوس موږ سره کوم کار دی کوچنیان هلکان وګوره پیکیان غچ کېدنګ وګوره په پیخې ورغچ کړي دي سامان په چرایي باندې هلکان دې را روان دي سر پیکیان یې ټول غچان دي ولې داسې نه کوي داسې دا خو غچان نه دي دا خو کوچني مؤمنان هلکان دي په خبرو نه پوهېږي
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم بعد له سلامه دا کوم ډاکتران چې کلیو باندې ګرځي دا ډاکتران خو موږ ته هېڅ خدمت هم نه کوي نه پوهېږم څه دپاره راځي خالي راځي ورځ تېره کړي نه کوچنیانو ته مواد ورکوي نه زنانهغو ته مواد ورکوي نه کوم نور مواد شیان چې راځي هغه خلکو ته ورکوي پرچې کې تقریبا تېر سو ګولۍ پنځوس ګولۍ لیکلې یې شل ګولۍ لیکلې یې د یارلس ګولۍ یا دولس ګولۍ ورکړي نو راته راوباسي کوچنیانو مواد دي شل خلطې اتلس خلطې دوهویس خلطې دغسې لیکل شوي دي دی له سلطې اته غلطې ورکړې ته راوباسي نو نه پوهېږم دا څه دپاره راځي او څه خدمت موږ ته کوي چې ورته ووایو نهسته مواد نهسته مواد خلاصوي دي کوم نور شیان چې راځي خو بیخي نه ورکوي دا ځان دپاره مقلمت کوي ځان دپاره کوي باید دې غمه وخوړل شي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سړی مسجد آزادی راډیو ټول کارکونکي او اوریدونکي مل آزادی راډیو څخه ډیره مننه کوم چې دا خبرونه جوړی نو بس ان شاء الله د لی په علم کې بس نلګي خلک دي نلګي څنګه شروع ده نو ان شاء الله کارونه شروع دي بس شاش کال ډیر خوشاله ان شاء الله برامنم سوي دي دونه و بمستا الله پاک مو وسات. السلام علیکم.
زه هم تاسو سره د افغانستان د کونړ ولایت نه پته ماسکم ما هم پور اخیسته د خلکو څخه اوس غواړي او کاروبارونه نشته کاروبارونه په ټپه ولاړ دي.
ما نوم سیف الدین لټون دی او د نورستان ولایت د مرکز پارون نه تاسو سره په تماس کیم.
د وروستیو کې چې د نړیوالو ادارو او بشري سازمانونو له لوري د کوم ارقام او شمیرې خبريږي دا اکثره سیاسی رنگ لري. زما پان ډېری په منفي ارزښتونو باندې ولاړ دي. مثلا د افغانستان کې د خلکو پورونه زیات شوي دي. د افغانستان د ترګري په قطار کې بیا هم پاتې دي په لومړي سر کې دي. نو دا شی نه اکثره سیاسی رنگ لري. ډېر برخو کې مثبت تغیرات هم راغلي دي. دوی په دې وروستیو بدلونونو کې چې اکثره وخت اشاره کوي نو ټول هغه منفي شیونو ته مثلا یو منفي بود رانیسي چې هغه ډېر وړ موضوع وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه وزیر د پکتیکا نه خبرې کوم. حقیقت سره افغانستان کې اقتصادي مشکلات زیات شوي دي. موږ چې کومه قرضه اخیستي هغه د تر زمانو نه اخیستي او دلته اقتصاد ډیر خراب شوی دی. د خلکو خراب حالات ډیر خراب دي. تلوګي سره مخ دي او کار روزګار نشته. بیروزګاری زیاته ده. نو بس الله دې ورحمیږي. نور کوم داسې نوي کارونه نه دي شروع شوي. هغه کوم کارونه ده دي موسسو والا کوي موسسي اوس بالکل نشته. او مخکې نه اوس موسسي په نس نشته حساب دي. او بل اوس د بازار کار هم نشته. لاس مزدور اسوله یا چیرته کار سولو دا اوس هم افغانستان کې بالکل ډیر کم دی. مطلب کوي په سلو کې لس فیصده ده. حالات ډیر خراب دي. الله دې ورحمي دي. الله رحمت وغواړو. نور شي چارې ولري ښه وخت ولري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو دا و ستاسی پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسیدلی وي او د حل لارې چارې ورته پیدا کړي. اوس هم راځو دې ته چې د روژې مبارکه میاشت دا چې په روژه کې د پښتمی له خوا کوم خواړه استفاده شي چې هم له صحي پلوه خوي او هم د ورځې انسان د کمزوري کم انرژي توب او تند احساس و نکړي. دغه راز په روژه ماتي کې کوم خواړه خدي ځکه ټول ورځ میده ته شوي او د فتن په روژه ماتي کې خوراک او څښاک پیلېږي. د روژه ماتي لپاره ښه طریقه د خوړو کومه ده او کوم خواړه خدي چې استفاده سي په همدې اړه مې د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین پوښتلی دی.
وریجی یا وچه ډوډۍ یا الوګان که د خپل اندازې نه زیات شي دا په شحمو بدلیږي او په بدن کې بیا ذخیره کیږي. د پوستکي لاندې په رګونو کې او په بیلابیلو برخو کې دا پاتې کیږي. دغه روژه موږ دې ته اړ باسي تر څو زموږ بدن څخه هغه ذخیره شوي شحمیات چې میاشتې میاشتې پاتې شوي دي او حتی فری رادیکلز آزاد رادیکلونه چې ځینې وختونه کې دا د سرطان لامل ګرځي بلخصه د پوستکي دا په دې شحمیاتو کې پاتې وي. نو دا شحمیات چې کله د روژې له برکته ویلې شي نو دا آزاد رادیکلونه هم آزادیږي او د بیلابیلو د پوستکي د لارې نه د ادرار لارې نه او د بیلابیلو لارو نه د بدن څخه خارجيږي او زمونږ بدن د دې مضره موادو څخه پاک ساتل کیږي. د دې تر څنګه ډیر خلک دي چې هغه د اضافه وزن یا د چاغي په سخت ناروغي اخته دي چې دغه چاغي او اضافه وزنی انسان لپاره ډیره خطرناک ناروغي را پیدا کوي. په ځانګړي ډول د لوړ فشار لامل ګرځيږي، د زړه د بیلابیلو ناروغي لامل ګرځيږي، حتی د زړه سکته او همدارنګه د ځینې مغزي سکتي چې الته هم شحمیات ممکن رګونه بند کړي او د مړینې لامل ګرځيږي. دغه چاغي او اضافي وزنی د دې مړینو روغی لامل ګرځي. روشي کې من کولای شي خپل هدف داسې وټاکو چې هادي او سات په ټول روزه کې منګه کچیرته د خپل وزن داسې اندازې را کم کو چې هغه په لاسو ورځو کې د 50 کیلو نه زیات وزن کم نکو او خپل وزن د سی جوړ کو چې په ورځ کې د 200 نه 300 ګرام پورې کې وزن را کم کو. نو زمونږه د روغ صحت هغه کوم هدف ته به لاس ترې شي. په دې تر څنګ ډېر خلک ویلی شي چې ځینې عادتونه لکه ځینې خلک سګرټس کی او یا نصوار کوي په دې روژه کې د هغې څخه هم پرهیز وکړي. دا به د هغې د ژوند لپاره یوه بله ښکلا رامنځته کړي. د سږو ناروغۍ نه به وساتي، همدارنګه بېلابېل سرطاني ناروغۍ چې د سګرټ نه پیدا کېږي. نو دغه یوه مقدسه میاشته دا د روغتیا او د ښېګڼو میاشته او د هغه چا لپاره تر ټولو خ میاشته چې هغه هدف لرونکي خلک دي.
کله نا کله دغه ستاسو سپارښتنې داسې معکوس لویږي، مثلا ځینې کسان صحیح ده چې وزن کمی روزه اما د خوړو بیا دومره ډیر کې په روزه مات کې یا په پښلمی کې چې کله نا کله ټول روزه میاشته تیره شي د بدن وزن هیڅ کمیږي. نه فکر کوم تاسو حتما د روزه مات د خوړو په اړه او د پښلمی د خوړو په اړه هم سپارښتنې لري. کوم هغه خواړه دي چې انسان د ورځې له طرفه مثلا خساتی داسې خواړه چې په معدې باندې هم ډیر درانه تمام نشي؟
ډیر خپل یو کلمه می استعمال کړه، هغه خواړه چې د بدن لپاره ښه تمام شي. دا ښه تمامېدل به زه په څلورو ټکو کې لږ را خلاصه کړم. لومړی، هغه خواړه چې موږ د ناروغیو څخه وساتي، یعنی بدن ویټامین او منرال د ورځې په جریان کې پوره ولري، یعنی موږ د ویټامینونو او منرالونو د کمبود سره مخ نشو. تاسو به ډیری خلکو نه اوریدلی وي چې ولا په دې روژه کې خلکو ته ډیر قار ورزي او ډیر جنگونه خلک کوي. په تاسو حال کې چې د روژه د برکتونو میاشته او باید جنگ پکې سوګونه کی، عام ماده چې جنگ کوي علاقې دادې چې یا انرژي کم شي یا په کم خونی اخته شي، وسپنه کم شي یا د بیلابیل ویټامینونو لکه ویټامین سی کمبود سره مخ کیږي، د ویټامین بی کورنۍ د کمبود سره مخ کیږي. نو دینه وروسته دې ته قار ورزی، نارام وي، حوصلې کموي. نو لومړی زموږ د خوړو هدف پدا وي چې موږ خپل بدن ته د اړتیا وړ خواړه ورسو. دویم، موږ څنګه هغه خواړه وخورو چې زموږ د بدن د اضافه وزنی لاملونه ګرځي. نه تنها چې د کمبود څخه موږ ځان وساتو، بلکې د اضافي خوړو څخه هم ځان وساتو. او دریم هدف دا چې موږ څنګه داسې خواړه واخلو چې موږ په ورځ په جریان کې تګی نشو. د دې ټولو تر څنګ موږ هغه خواړه واخلو چې زما هغه خویندې، هغه میندې او هغه کوچنیان چې پروژه کې ډیر متاثر کیږي او هغه د ژوند په ټولو چارو کې ډیر زر د ناروغیو سره مخ کیږي او یا د ویټامین، منرال، پروتین او کاربوهایډریټ د کمبود سره مخ کیږي، دا هم په نظر کې ونیسو. نو زه په دې سره ټکو باندې لاندې ځم. لومړی، د هر چا بدن درې وظیفې اجرا کوي او خواړه مخې ته تویم. خواړه باید موږ ته درې ګټې راورسوي. لومړی، بدن د پاره هغه انرژي، هغه قوت ورکی چې روزمره کار پکې کوو. موږ پکې خبرې وکړو، حرکت پکې وکړو، زده کړه پکې وکړو، که څوک ورزش کوي ورزش پکې وکړي. همدارنګه د ژوند بیلابیل فعالیتونه چې سرته رسو، لکه موټر چې تیلو ته ضرورت لري، بدن همدارنګه دا انرژي ته ضرورت لري. دا هغه انرژي په دریو عمده غټو خوړو کې شته چې موږ یې روزمره اخلو. لومړی، موږ تر ټولو زیات د غنمو دوړو څخه جوړ شوی ډوډۍ ډیر استعمالو چې دا زموږ بدن ته انرژي ورکوي. دویم ګروپ ته دی خوړو اوریجی دي چې اوریجی هم انرژي بدن ته ورکوي او تیل غونی کار ورکوي. او دریم کچالان یا موږ تاسو یې لوګان بولو، دا بدن ته انرژي ورکوي. زما غوښتنه په دې کې دا وي چې کچیر د زمنګ هوادوال غواړي چې یو روجماته یا پښنمه وکی، نو یو قاب کې باید یا په دسخان کې باید درې خوړونه د دې د خوړو جوړ وي، یعنی درې ډول خوړو واخلي. لومړی، هغه ډول خوړو چې بدن ته انرژي ورکوي، یا ډوډۍ دی وخوري، یا دی وریجی وخوري، یا دی الوګان وخوري. د سینا چې ډوډۍ را واخلي، د الوګان سره وخوري او خوا کې وسره وریجی وخوري. نو دې ته یو بل نوم ورکوم. زه به ویم چې موږ د څه خلک لرو چې د الوګان سره الوګان خوري، یعنی درې وړ یو کورنۍ ده، درې وړ یو وظیفه اجرا کوي. نو بهتره ده که څو وریجی خوري، هغه د پاسه دی لوبیا یا دال یا نخود یا غوښه واچي او هغې تر څنګ د لږ سبزیجات او ترکاري یا سلاد جوړه کړي. هېڅ ضرورت نه شي ډوډۍ ورسره وخوري، په کاشوغه یا په لاس د وریجې وخوري، نو ګېډې ته بیا اضافي هغه خواړه لا نه شي چې د دې اوسپنه پرې مصرفېږي او سبا په کمخونۍ اخته کېږي او هغې خوړو ته اړتیا نه وي. دویمه وظیفه د خوړو لومړۍ مې ویله چې بدن ته انرژي ورکوي، ګرځو را ګرځو. دویمه وظیفه چې د هغې ته مونږ بلډنګ بلاکس ویو، باډي بلډنګ بلاکس، یعنی زما د بدن د تعمیر خښتي، یو تعمیر د خښتو نه جوړ شوی دی، زما بدن هم د قشاته خښتي او یا واړه اجزاوي لري. هغه واړه اجزاوي هډوکي دي، عضلات دي، وینه ده، د دې کارونو لپاره هورمونونو انزایمونو جوړېدل دي. دغه ټول څه چې کله زه ویم چې زما زړه نه نه کېږي چې خواړه وخورم، اشتها نه لرم، یا ویم چې زړه مې نه کېږي چې کوم محفل ته لاړ شم، د چا مېلمستیا ته لاړ شم، دلته زما د بدن انزایمونه کم شوي دي. او علت دا دی چې بدن د دې تعمیراتو لپاره یو خواړه دي، موږ ته پروتیني خواړه دي، دا باید هم واخلي.
د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین وو. تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111420201. اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولای سئ. شمېره دا ده 00422111 24115. شمیره بیا وایم 00422111 24115.
آزادی رادیو تلویزیون ساعت 13:00.
آزادی میلمه. د ازادي میلمه خبرونه ته موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. نن زموږ میلمه دی د هلمند پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد اسدالله اندیال. په عین حال کې د بوست خصوصي پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي سرپرستی هم ورلغاړې ده. اندیال صاحب شاوخوا لس کاله کېږي چې تدریس ته مخه کړې ده. اندیال صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېره مننه نوري صاحب. سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته.
که پایل په دې وکړو چې زده کړې مو چیرې کړې دي، په کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي، او کله مو استادۍ ته مخه کړله او تدریس مو پیل کړ؟
نوري صاحب، زه په 1309 کال کې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي تجارت یا سوداګرۍ څانګې ته کامیاب شوم. د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه په ښو نمرو او په لوړه درجه فارغ شوی یم. او د 1903 کال کې، او هماغه 1903 کال کې په هلمند کې د بست پوهنتون په نوم یو خصوصي پوهنتون دی، په همدې کې مې استادي را پیل کړه، چې بیا تر اوسه پرې په همدې پوهنتون کې هم مسؤلیت لرم. البته دلته مې اوس مسؤلیت پارټ ټایم یا په بل اصطلاح داسې د ورځې یو څه موده کې دی، او تر څنګ د هلمند دولتي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استادي مخته وړم، قادری غړی هم د اقتصاد پوهنځي.
یعنی د بوست خصوصي پوهنتون تدریس مو پیل کړ؟
بلې ونوري صاحب، په 1903 کال چې کله د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوم، هلمند ته رالم. د استادۍ جریان هم داسې و چې هلته په ننګرهار پوهنتون کې زما یو دوه درې استادان وو، هغوی ډېر تشویقولم او ما ته ویل چې د وستاسې جوړښت استادۍ ته ډېر جوړ دی، یعنی تاسو د استادۍ که تاسو استاد سي د پوهنتون ښې لاسته راوړنې به ولرئ، هغوی تشویقولم. نو یو استاد مې وو، هغه زه ډېر تشویق کړلم چې که زه وکولای شم د کندهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي کې استادي واخلم. اقتصاد پوهنځي د رئیس سره هم خبرې وکړلې او ورته ما فکر زه د کندهار ته رالم. د اقتصاد پوهنځي د استادۍ لپاره مې نوملیکنه وکړه، خو متاسفانه چې زما د فراغت هغه لومړۍ شېبې وې، یا فیصله لومړۍ ورځې وې، او طبعا تاسو ته معلومیږي چې په افغانستان کې د فراغت څخه وروسته ډېر ژر اسناد نه ورکول کېږي، دغه د اسنادو طی مراحل او پروسس یو څه وخت نیسي. نو ما خپل ډیپلوم او ترانسکریپت نه واخیستې. کله چې هلته پوهنځي ته ورغلم، ورته ومې وویل چې زه د اقتصاد پوهنځي د استادۍ لپاره نوملیکنې ته راغلی یم، هغوی بستونه اعلان کړي وه. نو هغوی زما څخه د اسنادو غوښتنه وکړه، بیا مې ورته وویل چې زه ډېر نوی فارغ شوی یم. نو ما ته یې وویل چې تاسو تللی شئ د پوهنتون د علمي مرستیال سره خبرې کولی شئ. زه چې کله د پوهنتون علمي مرستیال ته ورغلم، هغه وخت د پوهنتون علمي مرستیال مشغلې بالا کرزی صاحب و، چې وروسته بیا د لوړ زده کړو علمي معین هم و، او د وزارت سرپرستی هم څومره دور د غاړې و. د لومړي ځل دپاره ما یو ډېر مهربانه، یو ډېر تشویق کوونکی، یو ډېر مسلکي سړی سره مخامخ شولم. هغه ته مې دا جریان وویل چې زه غواړم د اقتصاد پوهنځي استاد پاتې شم، مګر ما څخه ځینو پوښتنې هم وکړلې. نو ما ته یې وویل چې اسناد، ما ورته وویل چې څو ورځې کېږي چې اخري امتحانونه مې ورکړي دي، اخري ازموینې مې ورکړي، تر اوسه مې اسناد نه دي پروسس شوي. نو بیا یې د استادانو امیر ته وویل چې دې ته نوملیکنه ورته وکړي، کاغذ مهم نه دی، د چا وړتیا مهمه ده، او د امتحان او یاد ازموینې مخکې به دی خپل اسنادونه پروسس کړي او راو به رسوي. ځکه دا ماته په دې معلومه شوه چې د ده لپاره یوازې کاغذونه مهم نه وه، د ده لپاره شخص او وړتیا مهمه وه. زه ډېر تشویق هم کړم، خو متاسفانه چې تر هغه ازموینې پورې زما اسنادونه خلاص نه شول. افغانستان کې اکثره د پوهنتونونو وضعیت داسې دی چې دغه فراغت اسنادونه ډېر ژر نه خلاصېږي. تقریبا زما اسنادونه نوري صاحب دوه میاشتې وخت ونیوئ، خو متاسفانه چې هغه ازموینه زما څخه تېره شوه، او هغه ازموینه ما ورنه کړه. کندهار پوهنتون کې زما د استادۍ هیله پوره نه شوه. نو بالاخره کله چې هلمند ته رالم، ما په یو انجیو کې کار کوئ په لومړۍ ورځو کې، نو د اقتصاد پوهنځي رئیس مې دغسې یو ټرېننګ کې ولیدی. هغه ماته وویل چې وړاندیز راته وکړئ، تاسو به رابی بوس پوهنتون ته. کله چې بوس پوهنتون ته رالم، نو بیا ماته د استادۍ وړاندیز وکړئ، هغه درخواستي مې ولیکله. طبعا
یعنی هغه وخت د اقتصاد د بوس پوهنتون د اقتصاد رئیس بل څوک وو چې تاسو ته دغه وړاندیز وکړ؟
بل څوک وو، بالکل بل کس وو، تجربه کار کس وو، مشر سړی وو. هغه ما ته دا وړاندیز وکړ یو ځای تشویق کړم چې پوهنتون ته رالم. نو ما ته ویل چې که درخواستي ولیکم، درخواستي مې د پوهنتون رئیس ته وروړه او بیا د پوهنتون رئیس او علمي مرستیال ته م قناعت ورکوي. هغه کوم پروسیجر چې په پوهنتون کې حاکم هغه پروسیجر مې صحیح مراحل کوي او بالاخره زه د پوهنتون استاد شوم.
که راشو بیرته ستاسو هغه خبرې ته چې کله مو په ننګرهار کې زده کړې کولې، استادانو تاسو تشویق کړی او استادانو ستاسو کې دغه د استادۍ هغه ځانګړتیاوې وموندلې، څه درته وویل چې تاسو باید استاد شئ؟ یعنی تاسو کې د استادۍ کومې نښې وې؟
نوری صاحب که ستاینه یا صفت کې رانه شي، زه په خپل ټولګي کې ما فعالیت ډېر کوم په ګروپي کارونو کې، دغسې د استاد سره په علمي بحث کې مثلا د استاد پوښتنو ته ځوابونه ویل، هغه کوم سیمینارونه یا پروژې یا کورني کارونه چې ما تره کول کېدل هغه ما ډېر پر وخت باندې ترسره کول. او د دې تر څنګ ما د پوهنتون د چپټرو تر څنګ د پوهنتون دغه ټاکلي کریکولم یا نصاب د زده کړو تر څنګ ما دغه تر څنګ ما نور مطالعه هم کولم په خپل مسلک کې. اکثر به زما په اوسېدو په اتاق کې بېلابېل د مطالعې کتابونه پراته وه او ما به ډېر وخت مطالعې ته ورکوه. نو طبعا د څلور کاله په جریان کې استادانو سره هم اړیکې ډېرې سولې، استادان محصلین ډېر خپل محصلین ډېر ښه پېژني. نو په دې اساس ځینو زما ځینو استادانو زه دې ته هڅولم یا تشویق کولم چې که زه په پوهنتون کې استادي وکړلی سم دا به ډېر ښه وي. په خپل نیم نوري صاحب له استادۍ سره ډېر علاقه وه، اوس مې هم ډېر علاقه ده. زه د تېرو نه یا نه نیم کالو راهیسې استادي په پوره شوق سره کوم. کنه تاسو معلومیږي چې طبعا په استادۍ کې هغومره زیات عاید د انسان ته نه ترلاسه کېږي، او بیا په دغسې لرې پرتو ولایتونو کې د انجوګانو فعالیتونه یا د موسساتو فعالیتونه هم ډېر دي. په دې جریان کې ډېرو ملګرو هڅولی یم، تشویق کړی یم، راته ویلي دي چې باید د عاید د ترلاسه کولو یا د ښه اقتصاد د جوړولو په موخه زه انجوګانو ته ولاړ شم. خو باور وکړئ چې زما د انسان پوهونې او د انسان بېبنې سره دومره علاقه ده چې ما تر اوسه هېڅ د انجو د کار په اړه فکر هم نه دی کړی.
انډیال صاحب
کله راځي چې په دې جریان کې پاتې شوی یم؟
زه نه پوهېږم چې تاسو ولې فکر نه ده کړی. نو د اقتصاد پوهنځی مو د څه لپاره لوستی او د څه لپاره د لپاره به ماتمن لوستی چې خپل اقتصاد کې کړی؟
بالکل دا څه خبره ده، د اقتصاد پوهنځی د ویلو مطلب اصل کې دا وی چې یو څوک خپل ټولنې ته، خپل ولایت ته، خپل هیواد ته اقتصاد په برخه کې
ځان ته. انډیال صاحب، په لومړي قدم کې ګمانم چې دا به ډېره مهمه وي چې کله تاسو په علم باندې ځان زیوروي تر څنګ باید حداقل هغه مادیت مو هم ښه وي.
دا بېخي درسته خبره ده نوري صاحب، دا هم منم چې یو انسان تر هر څه مخکې د خپل ژوند جوړولو او د خپل اقتصادي وضعیت د ښه کولو مسؤلیت په غاړه لري. ولې تر څنګ یو بل ټکی که زه تاسو ته یادوري کړم، تر ټولو مهم د انسان ذوقي علاقه ده. ما تاسو ته مخکې یادوري وکړل چې زما تر ټولو ډېره علاقه د استادۍ سره وه. زه په دې ډېر خوشحاله کېږم او په ځان کې دا وړتیا وینم چې زه کولی شم محصلین وروزم. استادۍ داسې یو مسلک دی چې د نورو مسلکونو سره بلا ډېر تفاوت لري، بلا ډېر فرق لري. هغه څوک چې استادۍ کې هغه باید مسلکي پوهه ولري، هغه باید د دغه خپل شخصیت په چوکاټ کې راولي او له هېواد او ټولنې سره بلا ډېره مینه ولري. او هغه څوک چې روزي په دې تمه په دې هیله وروزي چې دا کسان سبا زما ټولنې، زما هېواد، زما ښار او زما ولس ته د خدمت مصدر وګرځي. نو په انجوګانو کې یا په غیر دولتي موسساتو کې طبعا که معاشونه ښه دي او بالکل اقتصادي وضعیت ورسره ښه کېږي، خو زما شخصي طبیعي علاقه له دې سره وه چې زه تر ډېره حده تر ډېره بریده چون دلته اړتیا هم ډېره وه په هلمند کې. او ما چې کله خپله ټولنه لیدله او بیا په دغه مسلک کې چې زه وم، په دې مسلک کې هغه وخت چې زه هلمند ته راغلم موږ ډېر روزل شوي کادرونه نه درلودل، ډېر کم کسان نه درلودل. یو د وخت د شرایطو او د ټولنې تقاضا هم دا وه، او بل زما شخصي ذوقي علاقه هم دا وه چې زه باید د پوهنتون استاد پاتې شم.
بله، په دغه موده کې چې تاسو تقریبا دغه کم لس کاله کېږي چې تدریس کوئ، دغه خپل تجربه یا هغه چې تاسو تشویق شوی وای چې باید استاد شي په انده کې نور کسان وروزی، په دې موده کې مو خپل همدغه استعدادونه کشف کړی دي په ټولګیو کې او هغه مهاتولی دي چې دوی هم دغه تاسو په لار باندې پل کېږي؟
بالکل نوري صاحب، د چیرو نه نه نیمو کالو یا کم لسو کالو په جریان کې چې زه د بوس په همتون سره ډېر وخت پاتې شوم، نو بیا اوس د هلمند په همتون سره. هلمند که څه هم ډېر لري پروت ولایت دی او متاسفانه ډېرې ستونزې لري، مخکې د امنیتي نګاه څخه ډېرې ستونزې درلودلې، اوس هم له مرکز څخه ډېر لیرې دی، او لکه څومره چې لازمه ده هغومره لوړو زده کړو ته دلته ډېر کار نه دی شوی. خو بیا هم په تېرو شلو یوویشتو کلونو کې لکه نورو ولایتونو کې دلته هم خصوصي پوهنتونونه فعال وه، تر څنګه دولتي پوهنتون تاسیس شوی دی. ما د خپلې استادۍ په جریان کې ډېر داسې استعدادونه ولیدل، تر خپل لاس لاندې مې وروزل چې هغه په واقعي په درسته معنا غواړي چې هېواد ته کار وکړي، او د دې ظرفیت د دې ورچا په شعر چې هغه وروزل شي له هغې څخه به درانه شخصیتونه او د کار خلک کېږي. په هلمند کې لکه څنګه چې به یو وخت د باندې د هلمند تصویر و چې اصله په هلمند کې یوازې جګړه روانه ده، او هلته به د تعلیم او د دې خبرې به ډېرې نه کېدلې. واقعیت داسې نه و. نورې صاحب، څومره چې د دې ځای خلک لوړو زده کړو ته تیږي دي، څومره چې د دې ځای خلک په ښار کې په پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو په قدر پوهېږي، ځکه یو څوک چې څومره رنځېدلی وي، یو څوک چې څومره ځورېدلی وي، په هماغومره کچه د هغه ارزښت او وړتیا محسوسوي د لوړو زده کړو. نو دلته ډېر کسان دي، ډېر هلمندي ځوانان دي چې وخت نا وخت زما سره مشورې کوي، حتی د پوهنتون د پیلولو لپاره زه باید کوم مسلک پیل کړم، بیا هغوی ته مشوره ورکوم چې په څه شي کې مې ذوق دی، څه شي کې مې علاقه ده، او چې خپل ځان کې استعداد ویني هماغه سره پیل کړي. داسې په سیم کې داسې کله چې زه دوی ته سیمپي پروژې ورکوم، کله چې زه دوی ته د دوی د مونوګراف لارښود استاد یم، داسې ډېر کسان ما لیدلي دي، او تقریبا په سلګونو محصلین له تاسو پوهنځي څخه فارغ شوي دي. دا اوس هم سره په تماس کې یم. زموږ ځینې محصلین په اروپا کې ژوند کوي، ځینې یو نیمې امریکا ته تللي دي، ځینې یې ماستریانې کړي دي، حتی د هغوی سره هم تماس لرم، اړیکه لرم. نو داسې استعدادونه زما په مخه ډېر راغلي دي، داسې استعدادونه دا اوس فی الحال هم موجود دي، مخکې هم موجود و چې هغه په واقعي معنا غواړي ځان مسلکي کس جوړ کړي، هغه په واقعي معنا غواړي هېواد او ټولنې ته کار وکړي، هغه په واقعي معنا غواړي چې خپل او د خپلې ټولنې راتلونکی جوړ کړي.
تاسو مخکې وویل چې پایل مو د بوست له پوهنتون وکړ، وروسته مو د هلمند پوهنتون کې هم د زده کړو بهیر ته مخه کړله. څه وشول چې د هلمند پوهنتون ته راغلل؟ آیا کافي وخت مو درلوده، او که اړتیا وه، او آیا دواړو ته تاسو رسیدګي کولای شئ؟
بالکل نوري صاحب، خصوصي پوهنتونونه په هلمند کې مجبوراً په ټول افغانستان کې د دوی تدریسي بهیر ډیری وخت د مازیګر لخوا تخي، یعنی د رسمي کاري وخت څخه د باندې. نو دولتي پوهنتونونه هلته یو امتیاز دا و چې کادري سیستم یې درلودل، که څه هم دا کادري سیستم اوس بوس پوهنتون کې هم راغلی دی، بوس پوهنتون کې هم کادري سیستم وجود لري، خو هغه وخت یوازې دولتي پوهنتون کادري سیستم درلود. کادري سیستم موږ دې ته وایي چې هلته یو استاد رسمن علمي رتبه ترلاسه کوي، او د کار د قانون مطابق تقاعد او علمي پرمختګونه کوي. نو کله تر دغه وخت پورې هلمند دولتي پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځی نه و، کله چې هلمند دولتي پوهنتون ته اقتصاد پوهنځی راغلم، نو یو خو اړتیا وه چون هغه هم دولتي پوهنتون دی، او هلته بیا د ټولنې ټول خوار او غریب وګړي اکثر په دولتي پوهنتونونو کې راټولېږي، ځکه هغوی فیس هم نه ورکوي او د کنکور له لارې راځي. نو له یوې خوا د اقتصاد په مسلک کې د کار کولو لپاره اړتیا وه چې ما تجربه هم درلوده، او د بلې خوا څخه هلمند پوهنتون او داسې ټول دولتي پوهنتونونه د دوی تدریسي بهیر سهار او د غرمې په وخت کې دی، د مازیګر یا ماښام په وخت کې تدریسي بهیر نه لري. نو ما کافي وخت درلودل چې هم کار وکم، او هم د خپلې تجربې او خپلې هغه څه چې مازده دي هغه د خپلو تنوالو سره په دولتي پوهنتون کې شریک کړم.
کراش د تدریسي نصاب ته د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون آیا دا توپیر سره لري؟
په اوس مهال کې نوري صاحب، نه یوازې دلته په هلمند کې بلکې په ټول افغانستان کې نصابونه په لږ توپیر سره د لوړو زده کړو وزارت لخوا څخه تاییدیږي، نو طبعا چې ډېر لوی توپیر نه لري. یعنی په خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې ټول هغه نصابونه چې تدریسېږي هغه د لوړو زده کړو وزارت د نصاب د پراختیا ریاست له څارنې او کتنې څخه تیریږي، او بیا عملته کمیسیون وي، هغه کمیسیون یې تاییدوي د لوړو زده کړو وزارت په حکم یا امر باندې په پوهنتونونو کې تدریسېږي. یعنی پوهنتونونه خپل اختیار نه لري چې په خپل سر باندې خپل نصابونه جوړ کړي یا تغیر کړي. نو څنګه وینم د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي په نصاب کې کوم توپیر فلحال زه دلته نه وینم، دواړه یو ډول نصاب.
بله، مخکې له دې چې نورې پوښتنې مطرح کړم، تاسو چې اوس دومره بوخت یاست په دواړه پوهنتونونو کې تدریس کوئ، اتمن شخصي ژوند به هم لرئ، بوختیاوې به لرئ، لري یک پختنه وکم چې واده مو کړی دی اولادونه لري څنګه کولای شي چې ټول تر رسیدګي وکړي
بلې و نور سات به واده مو کړی دی د واده مې زیات کم برې کال کیږي او یو لور کې لرم نو ما مخکې تاسو ول چې یو کاری تقاضا هم داسې ده کسان په علمن کې اوس نامخدا شک قوي او مسلکي کادرونه ستا د اقتصاد په برخه کې هم ته ماستر اشخاص ته لسانس اشخاص ته کادرونه شته نو زما مسلک زما دنده زما د کار مسیر همداسې دی چې اوس ما خپله لار ټاکلې ده چې زه به د پوهنتون استادي کوم او تر څنګ خپل شخصي ژوند ته هم رسیدګي کوم کور مې هغه ښار کې دی نږدې دی د پوهنتونونو سره او کله چې د ورځې خلاص هم دی خپل شخصي چارو ته رسیدګي کوم
ډېر ښه تاسو ویلې چې کور مو هم نږدې دی یو وخت ډېر زیات دی استاد قدر کېده په کوڅه کې په کلی کې یا په کوم ځای کې چې اوسېده تاسو د خلکو دغه عکس العمل به حتما هره ورځ وینئ چې راوځئ یا مثلا ګرځئ څه احساس کوئ
په مجبور کې نوري صاحب که درته ووایم طبعا افغانستان غوندې هیوادونه درېیمه نړۍ غوندې هیوادونه په دې کې د ټولنیز جوړښت له بېلابېلو فکټورونو یا عواملو نه نګار څخه ډېر یو څه غیر متجانس دي غیر متجانس څخه مطلب دا دی چې ډول ډول اشخاص پکې پیدا کېږي تعلیم یافته اشخاص ښه شخصیت لرونکي اشخاص د تعلیم شوقي خلک هغه چې د تعلیم طرفدار دي په مقابل کې ځینې کسان داسې هم پیدا کېږي چې غلګړو زده کړو ته یا عصري زده کړو ته په مجموع کې اهمیت نه ورکوي یا استاد ته په مجموع کې چندان رول نه ورکوي بېلابېل ډول ډول خلک پیدا کېږي خو په ټوله کې که زه وایم زه راځي یم د ټولنې له برخورد څخه قرار قرار دا بهیر ښه شوی دی اوس خلک د پوهنتون د عصري زده کړو په قدر پوهېږي پوهنتون د استاد په قدر پوهېږي یعنې ما ته چا داسې خاص تکلیف یا مزاحمت نه دی کړی زه وایم خلکو زما په مقابل کې دغسې منفي عکس العمل ښودلی دي یا زما سپکاوی کړی دی په ټوله کې زه له دې وجهې څخه تقریبا راضي یم
اندیاس تاسو مخکې خبر کې ویل چې هلمند درست تصویر نه ورکول کېده په تیرو جنگونو کې تاسو ویل چې دلته خلک ډیر یعنی ځوانان ډیر تګی دي زده کړې لپاره لوړو زده کړو لپاره کراشه هم دې خبره ته چې پخوانی وضعیت له اوسني سره پرتله کوي اوس نسبتا یو څه امکانات ښه شوي دي د هلمند او د څنګلور ولایتونو ځوانان ته چې راشي په هلمند کې زده کړې وکړي نو
ریسه تاول تاسو د دې پښتنې غوړې برخې ته دل راسم هغه باندې لرنه چوم زه د تیرو لسو کالو راهیسې په هلمند کې پاته شوی یم او د پوهنتون د استاد په حیث ما ته وضعیت په خپل اندازه ډېر ښه معلومېږي دا خبره درسته ده او واقعیت دی چې هلمند کې څنګه دننه په هلمند کې وو هغسې د باندې تصویر نه وو په خپله په افغانستان کې په نورو ولایتونو کې خلکو د هلمند په اړه ډېر منفي تصور درلودی که څه هم درسته ده چې په هلمند کې جنګونه وه له نور افغانستان څخه په هلمند کې ډېر جنګونه وه امنیتي وضعیت په هلمند کې خراب وو دغسې د تعلیم او د تربیې سیستم په هلمند کې ډېر منظم نه وو ولې وضعیت هغسې هم نه وو لکه څنګه چې رسنیو کې وو لکه څنګه چې په نورو ولایتونو کې وو که زه یو کوچنی مثال درکړم زما یو ملګری دی هغه ما ته وویل کابل کې زده کړې کولی ما ته په کابل کې یو انسټیټیوټ کې ودی ما ته د انسټیټیوټ استاد وویل چې هلته ته د هلمند دی ما ورته وویل چې ما ته چې څنګه په هلمند کې موټرې شته هلمند کې موټرې ګرځي وایي ما یو خواته افسوس راغی او د بلې خواته مې خندا راغله وایي بیا هغه استاد مې یو ځل را دعوت کړ هلمند ته نه پېژنم دغه خبرې څخه خبرې کال وروسته دغه استاد هلمند ته راغلی و زموږ کوم ملګری چې دی نو هلمند کې څه ګرځولی و تفریح چکر یې تور کړی و د چې له شګالې دلې او پونتونونه له دلې او وزت له دلې نو بیا ورته ویل چې ولا موږ به سیدا فکر نه کاوه چې هلمند کې ودنده امکانات برابرې د لوړ زده کړو که موږ دا نه وایو نو ریسات شي
دا اندیاس دا هغه اوسنۍ او دغه ویډیوګانو یوټیوبرانو ته پاتې کیږي چې اوس د افغانستان لری پروتو سیم متزيد لومړي ځل لپاره ویني چې حالته قلبه کیږي نه پوهیږم په کوم ځای کې بادي ځرن نه دا نه دا هغه د لومړي ځل لپاره له کابل نه خلک وته په تیرې باندې رسنه او خلک او ویډیوګانې درګرد سبتوي د لومړي ځل لپاره ویني چې په افغانستان کې نور ځای کې مادي ژوند روان دی داسې نه ده چې مثلا یوازې په کابل یا لوی ښارونو کې دی
بالکل دغه پوهنتون کې چې زه د نهو کالو راهیسې یم رښتیا درته وایم او په دې خاطر هم نه وایم چې زه د دې پوهنتون څخه د میډل دلته مسؤل پاتې شوی او زه به د دې پوهنتون صفت وکم دا هغه اوریدونکي چې زما خبرې اوري په خاص ډول هلمندیان او کندهاریان د جنوب لویدیځ حوزې کسان چې زما خبرې اوري هغوی ته دا ډېر ښه معلومېږي چې بوست پوهنتون په جنوب نه یوازې په جنوب لویدیځ حوزه کې بلکې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ترمنځ یو ډېر ښه نوم او ډېر ښه معیار او ډېر ښه اعتبار لري یو خو بوست پوهنتون هغه پوهنتونونو څخه دی چې واقعیت دلته جیل تزویر او فساد نشته
دلته ټول کار په هیڅ تکیږي کته تر اف نورساب د نږدې وې او بیا وایي چې په لوري پروت په دې ولایت کې هلمند ولایت کې پیدا سي معتبر په همتون چې هلته قانون اصول او مقررات دومره تینګي او هلته د یو محصل د روزنې لپاره څومره خارق شل کیږي څومره امکانات مجامله کړي دي واقعا به تاسو مخکې تر مخکې تصور ونه کړئ ځکه هلمند دولتي پوهنتون تر اوسه نورې صاحب د افغانستان د دولتي پوهنتونونو په قطار کې هلمند دولتي پوهنتون واقعا ښه کیفیت او ښه معیار ساتلی دی په لنډ وخت کې په تیرو 12 کلونو کې د هلمند دولتي پوهنتون ډېر پرمختګونه کړي او ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي چې د یو له بهترینو پوهنتونونو څخه نن حساب
کراشو اندیال سر دا تاسو ویلې چې دغه امکانات برابر شوی او یو لخه پونتون نو څخه د کډې فیس موضوع تراشو ځکه چې هلته ډیر خلک هم د توان نه لري د هغو مصارفات څخه چې د بوست خصوصي پونتون ټاکلې دي او ماسل لپاره یا د ماسل لپاره په تیر کراشو دی خبره ته هم چې حتما لرو پرتو ولاتون څخه به هم تاسو ماسلین لري د هغو د استوګنې امکانات آیا د خپل پونتون لخوا ورته برابرېږي او کدو په خپل شخصي
نورې هلمند کې د پوهنتون د کریلان تر ډیره حد پورې د هلمند د شار او د نږدې ولسوالیو خلک دي ولې د لیرې پرتو ولسوالیو محصلین هم لري او دغسې د ګاونډیو ولایتونو داسې یو نیم کسان د ننګرهار حتی د شمال د افغانستان د شمال څخه هم لرو له کابله هم لرو خو د ګاونډیو ولایتونو کسان له هلمندیانو وروسته دا ډېر دي د کندهار د زابل د نیمروز د دې ولایتونو کسان محصلین لرو متاسفانه تر اوسه په دې نه وي توانېدلي چې دلته د دوی لپاره داسې یو منظم او مجهزه لیلیه جوړه کړو د لیلیې سہولت نه لرو خو خپله د لشکرګاه په ښار کې بیا د سہولتونه شته چې دوی د اوسېدنې امکانات ولري او ځینې کسان هم دلې خپل دوستان لري شناختګان لري او یا هم یو نیم کسان داسې دي چې هغه د ورځې په موسساتو کې په انجوګانو کې کار کوي نو د اوسېدنې ځای هم هلته په هماغه دفتر کې خاص څنګه د اوسېدنې د ځای په اړه نه شته
د فیس موضوع ته راسو آیا هغه فیس چې تاسو ټاکلی دی یعنې کولی شي یو عادي متوسطه کورنۍ چې هغه پوره کړي
نورې صاحب د ټولنې شرایطو او اقتصادي وضعیت ته په کتلو سره بوس پوهنتون خپل فیسونه په تدریج سره او د وخت په تیریدلو سره بیخي ډېر راټیټ کړي دي که زه تاسو ته ووایم تاسو باور به رانه شي چې په بوس پوهنتون کې د ښوونې او روزنې پوهنځی او د انجینرۍ پوهنځی د لیسانس زده کړې په یو سمستر کې په 2,500 افغانۍ باندې دي یعنې دوی په ټول تحصیلي دوره کې 8 سمستره کله چې موږ حساب کړو نو تقریبا د 8 سمسترونو 6,000 افغانۍ راځي یوازې 6,000 افغانۍ د ټول لیسانس مصرف راځي مثلا د اقتصاد پوهنځي فیس د 15,000 افغانۍ څخه چې واته کاله مخکې 6,000 افغانۍ ته راټیټ شوی دی تاسو د هرې پوهنځي دلته رښتینی اراده او هدف دا دی چې موږ د ټولنې ډیرو ځوانانو ته او ډیرو وګړو ته څومره چې مو واسي د لوړ زده کړو د خدمات پراخو نو زه فکر نه کوم چې دغه موجوده فیسونه دي په چا وګرځي چې کسان طبعا خصوصي پوهنتونونه د محصلینو په فیس چلیږي او غریب کورنۍ ته دا فیس 500,000 افغانۍ یعنې په هغو باندې دروند دي په هغو باندې دا فشار دی ولې د ټولنې وضعیت ته په کتو سره زه د دې شاهد یم چې د چیرو کلونو په پرتله دا فیسونه قرار قرار راټیټ شوي
د افغانستان خصوصي پوهنتونونو ټولنې ویلي دي چې تقریبا په خصوصي پوهنتونونو او نورو لوړو زده کړو مؤسسو کې شاوخوا 200,000 محصلان زده کړې کوي چې تقریبا 80,000 ښځې وي اوس چې د طالبانو لخوا په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د ښځو پر لوړو زده کړو بندیز لګول شوی دی تاسو ویلې چې خصوصي پوهنتون هم همدغه په فیسونو باندې چلیږي خو له اقتصادي پلوه به ډیر زیان در رسیدلی وي دا په څه ډول تاسو جبران کولی شئ آیا فکر کوئ چې د بوست پوهنتون به خپل فعالیت دوام ورک نشي په دغه حالت کې
نورې صاحب محترم غواړم په دې برخه کې دوه موضوعاتو ته اشاره وکړم اول دې موضوع ته راسم چې خصوصي پوهنتونونه لکه څنګه چې تاسو یادوري وکړل په مجموع کې خصوصي پوهنتونونه ډیر زیان لیدلی یو زیان فکر کوم له دې اړخه هم دی چې د نجونو د تعلیم مسله بېله راغله وروسته راځم متاسفانه په افغانستان کې په دې باندې اعتراف وکړو ټول خصوصي پوهنتونونه د بوست کوم دي نه دي کله چې دا یو د بوست نه چې پر معیار برابر دی یا ښه کیفیت لري کله چې نور پوهنتونونه هم وي په کابل مرکز کې هم داسې پوهنتونونه وي په نور ولایتونو کې کوم تاسو پانا چې ټول پوهنتونونه پر معیار برابر نه دي فساد جیلی اسناد ویشل د جیلی ډیپلومونو توزیع کول جیلی محصلین فارغول اصول او قوانین او مقررات نه مراتول په تیرو شلو کالو کې یو تر اوسه پورې د ځینو خصوصي پوهنتونونو عمل ګرځېدلی و او متاسفانه چې دا نه یوازې د لوړو زده کړو
کیفیت ته صدمه رسوي، د لوړو زده کړو بهیر ته صدمه رسوي، د افغانستان د لوړو زده کړو هغه ډګر ته اعتبار ته تاوان رسوي، بلکې په ټولنه کې دغه د لوړو زده کړو د فارغانو لپاره د مایوسۍ سبب هم ګرځي، ځکه هغه کسان چې په جینی ډیپلومونو باندې فارغ شوي دي او سبا په واسطه باندې وظیفه پیدا کوي، نورو هغه کسانو ته چې هغوی په ښه کیفیت په ښه شکل لوړو زده کړو کړي دي وظیفه نه پیدا کېږي، یو ډول د مایوسۍ سبب ګرځي. په مجموع کې سراسر دا تاوان دی. نو او په دې باندې موږ پوهیږو چې د فساد، د جیلکاری، د تزویر لاره تر ډېره وخته دوام نشي کولای، هغه به سقوط کوي، هغه به لمن کوي، هغه به له مارکیټ ووځي، هغه نشي کولای چې په کلونو کلونو خلکو سترګو ته خاورې ور وپاشي. متاسفانه دا یو اعتراف باید وکړو چې په افغانستان کې دغسې پوهنتونونه هم وه، ولې ټول نه؟ یعنی په خصوصي پوهنتونونو کې ښه، نسبي ښه او په اصطلاح بدتر، بد او بدتر پوهنتونونه هم وه. یو دا موضوع ده. او بلې خبرې ته که راشم، د نجونو د تحصیل مسله اسیان چې دا یو دردونکې مسله ده، موږ هم پوهیږو، تاسو هم پوهیږئ، د ټولې نړۍ مسلمانان پوهیږي، افغانان هم پوهیږي چې په دې باندې اسلام ډېر بحث په کار نه دی. نورې صاحب که ووایي چې د نجونو د تحصیل پر ارزښت باندې وغږېږو، دا ټولو ته معلومه ده چې په یوویشتمه پېړۍ کې په عصري نړۍ کې که ښځې تحصیل ونه کړي، که ښځې طبابت زده نه کړي، انجینري زده نه کړي، اقتصاد زده نه کړي، ښوونه او روزنه زده نه کړي، او موږ میندې تحصیل یافته نه کړو، موږ به راتلونکی نسل څنګه روزو؟ موږ به ټولنې ته وده څنګه ورکوو؟ کله چې زموږ د ټولنې نیمایي نفوس د تحصیلي لحاظه پای کړي، راځم اصلي موضوع ته چې خصوصي پوهنتونونه څومره متضرر کړي دي. بېله شکه چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندول د نورو ستونزو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه له مالي لحاظه متضرر کړي دي. هغه پوهنتون کې چې زه یم، مثلا دلته ډېر کسان بېکاره کړل شوي دي او مجبوري هم ده، ځکه پوهنتون نور هغوی ته معاش نه شي ورکولی. او کله چې د محصلینو تعداد کمیږي، هغه قراردادي استادان یا ځینې هغه کارمندان چې هغوی ته نور اړتیا نشته، پوهنتون مجبوره دی چې نور د هغوی دندې وځنډوي. خو په مجموع کې د بوس پوهنتون وضعیت هغومره خراب نه دی چې د دروازې په تړلو سره مخامخ دي. ولې ستاسو خبره درسته ده چې په افغانستان کې ځینې پوهنتونونه واقعا په مالي لحاظ ډېر متضرره شوي دي، او دې ته مجبوره دي چې که د دوی ښځینه محصلانو ته اجازه ور نه کړل شي، دوی به خپلې دروازې وتړي. موږ په دې هیله یو چې دا ستونزه ژر تر ژره هواره شي، چې له یوې خوا ښځو ته د تعلیم او د تحصیل اجازه ورکړل شي، او له بلې خوا څخه دغه د خصوصي لوړو زده کړو بهیر تر دې نور چکنۍ نه شي، ځکه په دې باندې ډېره زیاته پانګونه شوې ده. او د افغانستان د لوړو زده کړو په برخه کې خصوصي پوهنتونونو هم خپل رول ادا کړی، ډېر کار کړی دي، او د دې تر څنګ هیله لرو چې خصوصي پوهنتونونو ته لا ډېره پاملرنه وشي.
انجیل صاحب، څه پیغام لري په تېره هغو محصلو نجونو ته چې دې ته اړ شوي چې خپلې زده کړې نیمه خوشي کړي؟ تاسو به هم ډېرې محصلې درلودلې نجونې.
بلې و نورې صاحب، د یو استاد په حیث زما پیغام د خلکو ته دا دی چې موږ یوازې زده کړې د ډیګري یا د کاغذ لپاره نه کوو، یا یوازې د دندې د ترلاسه کولو په موخه نه کوو. زموږ د تعلیم او تحصیل څخه اول هدف دا دی چې خپل ځان وپوهوو، خپل کرکټر او خپل شخصیت جوړ کړو، د تعلیم او تحصیل په مټ نړۍ وپېژنو، خپل ځان ته، خپلې کورنۍ ته، خپلې ټولنې ته د یو متمدن او بسیا ژوند زمینه مساعده کړو، دغسې خپل هېواد ته، خپلې ټولنې ته پراختیا ورکړو، پرمختګ ورکړو، انکشاف ورکړو. که انسان وغواړي اراده ولري، دا کار په هر ډول شرایطو کې په یو نه یو ډول کولای شي. زما مطلب دا دی چې دوی دې تر حد ډېرې نه مایوسه کېږي. ځینې لارې شته، دوی دې په کورونو کې خپلې مطالعې ته خپل درس په دوام ورکړي، هغه خویندې چې یو بل ته نږدې اوسېږي، هغوی دې یو بل سره په کورونو کې یو ځای کېږي، ګډه مطالعه دې کوي. او نن سبا ښه سهولت دا دی چې دوی دې د انټرنیټ څخه استفاده وکړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د انجنونو په شونځي کې دا ول سین سنول تر 12 سم پوری مدیره سرمالیمه مالیمانه خالات ټول شي دی
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي
افغانستان کې ضرورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې ځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره معاینه کوي اما اصله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پرېږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو